سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. تاسو زموږه کې د ازادي رادیو ناوري زموږه د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار خبريږي د خبرونه د تاسو شی بو کې لرو خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزي به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور پر بنسټ انور الحق کاکړ نن د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې د مرګلې ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان څخه د بیا ساد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د ټي ټي پی ته په اشاره ویلي دي چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. له دې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمېر پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ټي ټي پی پاکستاني طالبانو ته یې پر خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. طالبانو بیا د پاکستان د حکومت د ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې له پاکستانه د سپین بولدک لارې تر اوسه څه باندې 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نن پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر له پاکستان څخه د راستنه شو افغان کډوالو نوې شمېرې خبرې کړې دي. د کریمی په خبره د سپین بولدک لارې تر اوسه 2430 کډوالې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 16مې نیټې پورې څه باندې 320000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادا کوي چې یو بله فعاله پریسا زاده د طالبانو لخوا نیول شوې ده. خاموش نن د اکتوبر 14مه پر خپل شبکې افغاني ټویټر د پریسا یو عکس خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې او یو نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. خو غلې خاموش په دې اړه چې پریسا چرته او څنګه نیول شوې ده جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت روسا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې لونۍ راهیسې د ښځو د حقونو فعالانې جولیا فارسي او زوی ندا پروانې او خوندې او منیجه صدیقي د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. نن سهار د ننګرهار په سرخود لوسوالۍ کې د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنټ سویلي په دې چاودنه کې یو تن چې هویت معلوم نه دی وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي دی. تر اوسه د چاودنې نویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر څلور ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا له هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. دوول هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې له هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلي و د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. له پاکستان د افغان کډوالو له راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هر څه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای یوازې کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي. له دې وړاندې ډېر شمېر افغانانو پور اخیسته چې ډېرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبري وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. له تاسو به هم وورو چې تاسو کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسو چا ته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسو چا ته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک یې پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی به پښتو چې په افغاني ټولنې کې د پور اخیستو او د پور ورکولو دود تر کومه ځایه دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللي نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و اوس د طالبانو د واکمنې پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ کاری په افغانستان کې کار به ورکړي که ورنکړي که ور به یې کړي له کومې طریقې نه خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزی او بشیر دوتیال او همدارنګه د کډوالو له حاله ببو په ننګرهار کې د مومندري یو اوسیدونکی چې وروسته به یې خبرونه کې راواخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د هغه کس کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاد چې پوری کړی دی هغه به هم ورنه واورو خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو حافظي صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظي صاحب په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دې وروستیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي د نږدې یو میاشت کېږي هیڅ یې ځان سره نه دی راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه دوکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژني پور ورنه کوي او خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستی دی دوی به یې د ورکولو توانایي ولري
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دی مثلا قرض الحسنه دی چې په اسلام کې دی او دا یو دم یو ډول بس په غونډې او شی دی چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک اخلي او دا ډیر ګټور دی هغه چاته چې پور اخلي بل بیا د سود سره وي سود خوري ورکي او هغه دې ظالمانه چې په کې ګټه ډیر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کاله کې دا پور نه ورکول کېږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډېر کم شوي دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي مخکې هم چې دوی قرض ورکاوه ډېر مساعد نه وو د اقتصادي د ودې لپاره ګټور نه وو کنه د بانکونو یو وظیفه همدغه دی چې دا وړې وړې پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامنځته کېږي او د هغې په پور ورکولو کې د لوی فابریکو په جوړونه او د ګیمونه او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و یوازې د بنوش خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن وو د خپل شریکانو سره هغه وخت ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید او په هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې وو په پل خمري وو په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا مؤسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دغه د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پانګونه وکړل اما بیا وروسته د بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانه شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپل دوستانو اشتهانو ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سود خوارګۍ څخه یې وژغورله هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بېوسه دي او نه یوازې په فله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظی صاحب ام دغه موضوع باندې کتم شو په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پورو مرکی دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي، دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کور لري نه کالي لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، هغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باز تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ور ودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بڼه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولی شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر دوکران تولیدېدلی په افغانستان کې. نو دا څه امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. دودیال صاحب
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو تم سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی. دودیال صاحب حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې ده چې څومره رول لري په اقتصاد کې، خو دغه کډوال چې اوس راغلی دی کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو. یو څو کډوال سره چې موږ د خبرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلی دی خو هغه په ځان کې کالي راوړي دي او د کور سامان راوړی، پیسې ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډیر اجازه نکړه شته خو راوړي، پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی، اوس د ورځنی چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او کوم کس چې پور اخلي دته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض د پور دا د پخوانه د خلکو ترمنځ مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه او پورونه دي چې هغه لکه حافظي صاحب چې ویلي چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم دهقانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چاته اړ وي، هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې ده ته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کیږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره پتنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی مانا دا چې په اخره کې د دې ډول قرض اخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، وای ورک شو پوره چې ورک دې کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی ده، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو تاسو حسنه پور یعنې بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خلکو څه ناڅه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې مني کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي په هغه وخت کې دی حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه مطمئنه دي او پور ورکون که هم مطمئن نه ده نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی حق پورته شو او دغه عمره دا مساله مطرح شوه کنه بعضی د مجبوریت په مخه ځنی پورونه په خو هم ولې هغه به ادا کېدل هغه به ورکول کېدل نو کاش که موږ تاسو لکه حافظي صاحب چې ویل داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده اسلامی بانکداری ډېر ضرور ده دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي مالدار هغه ګټه کوي هغه کې تاوان نشته ده هغه کې بانک ته کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده دا بانکي سیستم دغسې روان ده بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي بلکې د ضرورت ټول د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مالګه غوړیو د دې لپاره اخلي چې دغه استهلاکي شکل ده په دې کې ګټه اخیستل دا بیا د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام ده دا سود رازیده ظلم ده دا جبر ده او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پورونه غواړي بیچاره چې یو څه مالګه غوړیو صابون او دا پې باندې واخلي دا یو بد وضعیت راغلی ده کاشکې موږ تاسو داسې نهادونه درلودلی تعاوني موسسې وایي دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای د کار وسایل ورکړې وای د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې د تضمین په مقابل کې اما دلته آدرسونه هم نه دي معین دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه دي دوی سابقه هم نه ده معلومه دا ډېر یو ستونزمن حالت دی ډېر یو مشکل حالت او اخر امانه سرازی چې پور ورکشي چې دغه ورکته کډوا کوره خدای نه خسته فقط قانون راځي او نتیجه تاوان د دواړو طرفو ته
مننه ته دل سپ تاسو به تر وګرځم حافظي صاحب اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغله لبخانه بانکي سیستم سم ده او هغه چې و سودم پکې و اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعال دي دوی لګیا دي که څنګه بندیزونه ور باندې شته ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لند مهاله قرضو باندې وکولای شي کوم کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن پرته له دې چې لکه دوستان او همکاران نه واخلي بانکونه نه لند مهاله قرضې واخلي دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس ویني
ما خو مخکې ارزو کړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و په دا تیر دوه کلونو کې ستونزې ډېرې شولې اول خو د بانکونه د خلکو د امانتو د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري او دوی د مقررې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري دوی په میاشت کې 15,000 ډالر ورته ورکوي سل کاله په کار دی چې دغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي نو مشکلات زیات دي او د دې پورونه کم چې ورکړ شوي وو هغه سال وصول نه دي یعنی د مشکلات سره مخامخ دي خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته ځکه چې یا تښتېدلې دي یا کاروبار په تبدیلېدلې دي په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکوي بیا خپل د پیسې څښتن کیږي نه تر دوباره یعنی بانک پیسې دې تښتوي یا بانک پیسې دې خوري په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې ایښ شو دا یعنی ډیپوزیټونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول مشکلات زیات شو او اوس که بانکونه قرضي ورکي لکه چې استاد وفرمایل دا خو تجارتي بانکو قرضي ورکي چې ګټه پکې وي او هم ډېر لږ دي تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضې هم دوی نشي اجرا کولی ځکه چې پیسې نه لري بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي هیڅ نه لري د خوړو لپاره حتی شی نه لري دوی چې تضمین ورکي چې ضمانت نه وي خو بانک د پروژې له مخې چاته قرضې نشي ورکولی پرته له تضمین پرته له دا چې دا پیسې بیرته راګرځي نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم ورته اشاره وکړه او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه، چې چا سره یو روپۍ وي دوی خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکوي، او دا شرایط سهل او آسان دي او هغه یو خیر دی، ځکه چې بې له سوده بې له کوم ګټې څخه پیسې ورکوي، دا د انساني عاطفې یو ښه بېلګه ده.
مننه. دودیان صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیفه دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوال سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډېره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي، استاذې پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د ژمی هم را روان ده او خلک د ژمی د مصارفو د لحاظ هم په تشویش کې دي، او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکلات را کېدلی شي، بیکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکم ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، خپله پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کېږي، حتی خدای نخواسته د ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کېږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کېږي، که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هېڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځانوژنه او متاسفانه دا نه چې موږ ګورو، موږ تاسو خبرېږو هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځانوژنه کړې ده، تښتېدلي دي، د کور نه وتلي دي، په پریشانۍ باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کېږي، ټوله ټولنه ناروغه کېږي. دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا مانا چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
په بخښنې سره مدودیال صاحب، په بخښنې سره چې دا اوریدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو، ستړي مشي، په خیر راغلی. نو مراته وایي
السلام علیکم محترم میتوری د جان شال، سلامونه ویلی کې له تاسو محترم اوریدونکو مېلمانو ومنه.
مننه. کور ودان، ژوندۍ اوسئ، په خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو راته وایي چې لام په پاکستان کې استي که افغانستان ته راغلی استي؟
نه، موږ خودل ته یو تروس پورې موږ دلته یو، دغه تقریبا ډېر وخت کېږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو، خو دا د بده مرغه فریده جانې دغه د موږ رابطه له تاسو سره نه روژېږي، دا د موږ دپاره یو ډېر د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې روغېدی نو موږ به معلومات در سه وجرو هر پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې مخکې به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خوا رابطه نه کېږي، نه پوهېږم.
زرمروال صاحب، موږ دلته د واټساپ کې یو څه ستونزه پیدا شبیده، کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو، نو حتما په دې برخه کې موږ کار کوو. تاسو یو روزل مروان صاحب په سیمه کې
دا وری کومه د خبره مې د کته کړه، دغه د ما شماره سده دغه سره ویل کې یاداش کې در سره
سم ده، حتما په سترګو مننه کور ودان
چې شر خدمت دې د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یې ما حقیقت معلومات هم لرم، روز مره جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم، شغه ټول حقایق کولې نور خل په دمرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وې د لاینو ته نور دې په دمرغه
د کډوال په اړه ته وایي. زرملوال صاحب، که چیرې کریډیټ مو وی لن راته وایي چې تمره کډوال مول سیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې التپات شول، کزان سره یې پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خدای شي دی فریده جان، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالات کې لدی جن نقل شو خپل هوا ته، بس له بده مرغه په ډېر بي عزتي او په ډېر یعنی ستونزې ورته مخامخ شوي، کوم د دې په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني شکم دی ورته وایي، دغه خو لا ډېر بیچاره ګان. نو بس له ځان سره هم د سوړي نه دی، ځکه سوړي هغه پرې خو نه نور بس دغه قانوني شي دی، دغه پیلن نه دی تللی راشي، او اوس ډېر سخت مشکلات دلته به پلتنې به یې کولې ګرځېده را ګرځېده به نو اوس هم داسې څه دا یخه ویره احساس د خلکو سره د ویرې سته اوس هم پرې د جانې
هیله مند یو چې دغه ستونزه هر څه زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې هلته افغان
کډوالم راغلی د پلاوی دا پلاوی راغلی ده کېدی شي دغه هم یو څه نتیجه ورکړي خدای دې وکړي چې ولي کړي نو خدای موږ افغانان او زه به خپل هېواد ته خامخا بځو که قانوني دي که غیر که خامخا به خپل وطن ته اخر بځو
خبر قطع مہربانی لتا سے اور
خبر خصوصا سرحدی ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ، اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ، بودیجه یې تخصیص کړ، ځایونه یې ورته وټاکل او دا هم چې راتلل ټول ثبت کېدل، د دوی د توانایي، د دوی د محل، د دوی د استیزه دې سره بل ځل کتلوي بانکشت مهاجرو په 1300 او یو کال کې وو چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو په هغه کې ډیر ماجر هغه خو د پاره هیڅ سرشته نه و د دوی لپاره کوم ترتیبات وو اما فضا ډیره پراخه وه دا د څه وخت راغلل چې په سرلی مو ډیر جبري را تک نه وو د وری موسم په تدریج سره راتل او خپل هغه سم ترتیب کوم چې د ورځې نه کړی وو هغه دوستان خپلوان مو هیڅ یو سره آشنا وو هغه په فشار سره نو راغلی چې نه و آمادګی نه وای نو په قدر او پیزات او خوشحالی سره راغله بل ځلې بیا د 1970 او 80 کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شول او کومکونو فوق العاده زیات شول دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغله اما اوسنۍ مهاجرو کستوي بازګشت په خاص سره ډېر زیات تفاوت لري په ډېر بد حالت کې راغله د فشار سره راغله او هیڅ شی ځان سره نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاری آمادګي نشته ده نو اوس ضرور ده چې دې لپاره موقتاً یو تشکیل جوړ شي یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا باید ټول ثبت شي رسما د دوی دغه د کاروبار د دوی د امکاناتو د ټول سره هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات اوسېدو لري هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېر ځمکې لا مزرو موږ لرو د اوبو منابع هم لرو هی کاشکې د دې لپاره دغه دوو کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای دا کوم چې عامه ملکیتونه ځمکې دي د خلکو جایداد نه دي بلکې دولتي ځمکې دي ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پېښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای که دا نه کولای دا ورته ستونزمن وای نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توزیع کېدلی دا مواد هم خوراک سره دې چې اوس هم څه ناڅه کومک ورسره وشو او زموږ هېوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله موږ ولیدل چې د دې مهاجرو په رابازګشت کې د اروپا نه د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل ستاسو به په یاد وي چې د هرات زلزلې سره چې دغومره کومک وشو د دغو مهاجرینو سره هم وشو اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساس هېوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه درېغې ونه کړ موږ د دې ټول نه خوشاله یو چې دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم د هرات په زلزله ځپلو سره کومک وکړو او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړو اما مو اوس ګورو نور هغه څه چې توانایي درلودل هغه خو هم داسې نه دي چې دغه کونکو په اختیار کې او دوامدار به د پیسې ورکړي او پیسې ورکول هم د مشکل حل لار نه ده او پیسې اخره ورکړه ځان بلکې د ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول د کارونو تدارک د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول دا توانایي ورکول هلته استخدامول دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توجیب شي دا امکانات وسنجي حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي هغه چې ډېر سپینګیري دي هغه چې ځوان دي د کار وړتیا لري
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي یوازې کډوال موضوع ته تم نشو ځکه چې له دې وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي په تیرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه ایران نغله او هغه چې راغلي او په هغه وخت کې د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نوي شل کیږي یا کوم امکانات چې باید ورکړل شوی وي هغه نه ورکړل شي په هغه وخت کې ستونزې وي خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کال نشټونه ټول خلک سره ټکی اوس کې اواز ځوان یا څوک ځوان نه ده بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار نشټونه سره ټکی یو د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه ټول پور ده او یو طرف پور کوي هغه بل طرف کې پور ورکوي دواړه غریبيږي سره اوس په دغه شرایطو کې او دغه کوم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کوم ظرفیت چې دوی د نن په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه هم د اقتصادي امکانات او منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي د فریلن دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو اما د اوږدې مودې دپاره مونږ کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږ په کار واچو دي همدغه بشري نیرو په مرسته نفوس یا د کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي نه مهاجرین چې راغلي دا ټول دا د کار نیرو ده د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه جمع اوبه جمع مدیریت دا څلور واړه سره ترکیب کیږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي اقتصاد پر باندې چلیږي مونږ دا څلور واړه لرو ولې یو برخه کې فعاله ده بلې فعاله ده فعاله ده بره سالم مدیریت هم مدیریت چې وکولی شي دا تنظیم کړي هم منابع تنظیم کړي هم بشري نیرو تنظیم کړي او هم څه ناڅه که سرمایه هېوادونه مونږ ته قرض راکړي یا پخپله په افغانستان کې چې سرمایه ده دا کله سمه ترکیب شوله د اقتصاد د لحاظه دا هېچا په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل په درست شکل ترکیب نه کړای شوله او دینه استفاده ونه کړله که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دا ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري بعضی پروژې پکې عاجل شروع کېدای شي بعضی زود ثمر دي بعضی د اوږدې مودې دي بعضی انکشافي پروژې دي دا ټول په پلان کې شامل شي موږ د لنډې مودې د منځنۍ مودې د اوږدې مودې پلانونه ولري تدابیر نو د اسلامي امارت ته متخصصو کسانو مسلکي کسانو دغه ته کله توجه وکړي مراجعه وکړي دوی به ولې نه دوی موږ ورته احترام لرو دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته د دوی د نه د کار نتیجه وواړي دوی د په کار واچي زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان مسلکي کسان د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي بله لار موږ نه لرو اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره د راستنو شویو کسانو دپاره بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده بېوزلي موجوده ده بشري مرستې موقت د لار هره دي اوږي یا آفیش رسمي رسمی مرستې انکشافي مرستې که هېوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي دغه یې د حل لاره ده بشري مرستې
دودیال صاحب بېرته به تاسو ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم ستړي مشې په خیر راغلی له تاسو ورو ستاسو په سیبه کې چې کډوال راغلي دي دوی څومره د هغه کسانو چې په سیمه کې لپخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څراوړې دي اوس مال په وضعیت کې دي
مننه خور جانې تاسو ته سلام وایم او اوسیدونکو ته سلام وایم مرحبا هم سلام وایم اوس زما سی سی کنه خور په افغانستان کې خلک ټول 80% 90% خلک بيخي غریبانان دي نو زما خودل ته کم خلک یاغونه هم لار رکی کنه کار نه دسی ډیر چست او چالاک او دسی ویخ سړی سی نه یې او لږ سرمایه مو نه لري نو بیخي کار درک نه لګي او داسې دا خلک هم راځي نو دغه څوک سی پیژني هغه خو مجبوره مکالفه یې کنه هغه خواته مې او خپلوانې مې نو هغه به اتمن که پوری او که بل چانه ورته پوری خو د ده چله به اتمن روانې دا په ده باندې هم بوج راځي نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده نو دا خو بیخي یو قانون سره هم سمون نه خوري دې ځینې کې سید افغانان دي نظام په ګټه همدي سې راشي دي وطن په ګټه همدي دي ولس په ګټه همدي دي هغه خپله مهاجرینو په ګټه همدي خو دا داسې یو یخ هغه ده که نه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډېرې یخې دي نو دا خو ډېر مشکلات دي بیخي دغه کوم سیستم چې هلته دی ورسره شروع کړی دا د کمپیوټر راولي هلته کومو ستونزو سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشري حقوق نه دي نه مثال اسلامي حقوق په ځای کول دي نه ګاونډیتوب هغه دي باید اسلامي امارات همدغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پرېکړه د پاکستان بدله کړي خیر د مهاجرین نه راوشو دي خو څه دغه زمه تیر شي نو زمه دلته خپل هغه مخکینی خلک هم ستونزو سره مخ دي او دوی بیچارهګان خو بیخي نو څه داسې خلک دي چې څه خورې چې بیخي افغانستان لیدلی نه ده نو دوی به دلته کار څه وپېژني دوی به دلته روزګار څه وپېژني باید دغه پرېکړه د پاکستان په هر سیستم شي باید دوی سره مو علاقه ښکاري ځکه دوی هم یو اسلامي ملک ده د بشر د حقوقو دعوې لري دا خو مونږ په مهاجرو خفه نه یو چې مهاجر راځي مهاجر دې راولېږي خو دغه زمه دې ورته ایثار کې اخر کلمه وایي د مسلمانۍ دعوه لري د ګاونډیتوب دعوه لري نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي دغه افغانستان خلک دي حکومت ده که نړیوال دي باید دغه پرېکړه په دوی بدله کړي دا بیخي افغانستان حکومت دومره ظرفیت نه لري صحیح ده اخلاص به لري مینه به لري خو دومره ظرفیت دوی نه لري چې دوی اول زمونږ سیمه کښې چې دلته کوم خلک زه پېژنم نږدې مونږ سره پراته دي هغوی سره خو چا هېڅ مرسته تروسه نه ده کړې هېڅ مرسته بیخي لیدلې نه ده چې مثال کله هغه سړی خلک مونږ وینو کله یې خاصه پوښتنه کوي چې وروره دا خاص به زه چېرته پیدا کړمه کومه سې پیدا کړمه دغه پلانکی سړی که ته څوک پېژنې ونې خرڅوي یا ما ته کومه ونه را کړي سرکه پرې کړمه نو دغسې کوم شی اوس که زه مه نه خاصو ته خو ضرورت نه لري په ګرمو اوبو اوس په یخو اوبو همدا ګرمو سیمو کښې نه لاس مینځل کېږي نه مخ مینځل کېږي نه اودس کېږي نو دا خو ډېر مشکلاتو سره مخ دي باید دغه پاکستان خپله پرېکړه بدله کړي
مننه همدرد صاحب کور ودان چې په خپله سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو قاري صاحب پښتون هم را سره له شبرغان نه ده پښتون صاحب تاسې هم ستړي مشئ پخیر راغلئ له تاسې اورو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ستاسې په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړي دي پښتون صاحب
اورې کې اول سلامونه تاسو ته سلام کارانو ته
علیکم
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو کوم ورودان خبره ده چې د دې موضوعګانې مو سره غړي کړي دي راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کړو یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده کوم چا چې موږ سره د دې ذاتي په دې سره ژمي کې وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستی دی بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړی دی او هغه خلک به هم اوس پوه شوي چې مخکې ویله چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی علما وویله د دوی خانانو به ویله چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به هم اوس پوه شوي چې د بل کار تر نیمه شپه دی پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د الله روبر پښتانه سره جلا کړي رابسو د کډوالو موضوع ته باوجود دې چې د کډوالو سره بې عزتۍ وشوې په سره ژمې را وویستل د هغو الله چې هغه اوس دا خپل دا قدر شی نه لري چې پر ځان یې واچي دا اوس موږ د جوزجان سیمې ته اوس کډوال اوس راورسېدل راغلي دي اخچې ته راغلي نو د دې خلکو حالت داسې خراب دی چې یو خو په افغانستان کښې خپله بېکاري د مشکلات یې تاسو پوهېږئ چې خلک خارج ته مشکلاتو سره وایي بل په افغانستان کښې اقتصاد پیساب که افسرای پیسی و نلری داغ اقتصاد پایسته که افسرای پیسی و نلری اگر چوک پور نورکی او بلا خبر داده یو افسرای مزک لری چوک پور نورکی یو افسرای باغ لری کش لری حاصل اخی اگر تا چوک پور نورکی دکاندار پور نورکی نو اگر غریب کدوال چی پا بیزتی راشر سوی دی او پا دی سرشیمی دی کورت ارتیا لری دی کمپل تا ارتیا لری دی برستان تا ارتیا لری دی دا خوراکی تا ارتیا لری دی دا کور کرن لری نو آغا تا بیا سنگ چوک پور ورکی یعنی موش خودل تا پی دی جوزجان که یو موش دا امی دلتا وسیر رو کچیری دا دکاندار سر موش پور وکو او یوان میاشی ازاپا وزندو دا دکاندار پا دو همه مراله که موش تا پور ننا کی خوری که آغا رسوی خود پا افغانستان که نستا بلکه پا ایزای که نستا اره صحابه کرام و تابعین و قرن ندی دا دا پنځلسم قرن دی اوس خلق و د پوری د رسی و دی باریک زای ته ګوري که رسی پنده و یو سړی ځان پیزدړی او که رسی باریک و باریک و څوک ځان نه پیزدړی ولی په دې وایي دا رسی باریک ده شکیږي نو رانو انسان ته دې کډوال دا کډوال و دوه نه و کومه کوه ته اړتیا لري یو خو دغه کډوال کورونه نه لري کچیری اسلامی امارت غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی هغه لول ول معاشونه چې لري او دوی ته کورونه پیدا کی بل دا خلک و بوټو ته اړتیا لري دا خلک خوراکي ته اړتیا لري دا ولن محال او وژ محال کو مکتب پر د ځان اړتیا لري شهیدی دوی به اخلاص لري مینه به ورسره لري زړه به پر سوځي په بی عزتۍ بې زړه دي د امارت اسلامي د اراکینو اما دوی هم په توان کې دونه شی نه لري چې د دې خلکو سره همیشه کومک وکړي لنډمهاله کومک به ورسره وکړي څه ناڅه یا بې ورسره وکړي یا به لږه ډېر ولیکن دا خلک اوږدمهاله کومک ته اړتیا لري که چیرې جهان رامخته نه شي او زیربنایي پروژې و خلکو ته پولې نه کړي د دغه خلکو د کار مطابق هر سړي ته کار پیدا نه شي دا مشکله ده د معاش دا کډوال
مننه پښتون صاحب کور ودان ساسي نظر مو واخیسته ژوندۍ اوسي لملمن به حتمن دا پښتو چې اوس محل ولې جهان لا افغانستانه مخړولې دی او دغه بشری مرسته چې اوس افغانستان ورته ډیره اړتیا لري له افغانستان سره په کافي اندازه نه کیږي خو له هغې مخکې به په مومندره کې سمسور کامران ته ورشو ښاغلی کامران تاسې ستړي مشئ بخیر راغلی تاسې راته د خپلې سیمې د کډوالو په اړه باندې وایي د کډوال خو هلته به ډېر درغلي وي ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډېره زیاته مننه آغلی صاحب زه هم د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او همدارنګه درنو میلمنو ته سلامونه اغلی سیل که درته ووایم موږ خو پرون هم دغلته د کډوالو کیم ته تللي وو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکړمه چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه بې کاسه غریب لاچاره او ناچاره وو چې هلته هم په قرضونو او پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي هغه پانګوال هغه شتمن کسان چې شتمني لري وس لري هغه له پاکستان نه هیڅ راغلي نه دي نه پوهیږم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو موځو کنه دا د دوی خپل خوخه ده چې نه راځي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه لسیال کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي که د ډوډۍ یو خوراک حساب وګورو نو هر غرمه هر سهار د افغان دولت له لورې هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې تر څنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي د هغوی لخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې تر څنګ د صحت په برخه
کې ښاغلی کامران لږ مخکې همدر صاحب یاده ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللی دي وایي هغوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې دا یوازې هغو کډوالو سره دوی مرسته کړې چې دغه کمپ کې دي که نه ټولو کډوالو سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ د دې تر څنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی چکن یې کړی یي راغلي دي نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي خو لا دومره معلوم دلته تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي که نه همغلته لغمان کې ورکوي
خب که په دې اړه ته وایي ستاسو په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنې چې د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډېر شي فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه
بالکل نو پور خو بیخی د کډوالو سره پدې زیات شوه ده. ژونده مثال به درته حدا درکم چې دلته یو کورنۍ راغلی ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه را پرېښودل چې بېرته خپل وطن ته را وګرځي. نو ژونده حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوئ ځان ته، او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي، نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر 300,000 روپیو پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو را سره اوسې بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایي مخکې تاسو د بشري مرستو یادونه وکړه، او قاري صاحب پښتون مو وویل چې نړۍ باید په دغې برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته یو حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده؟ او د دې په ځای چې د کډوالو پر تګ سره دا مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې د کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، د ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغه مرستونه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوانه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر موسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دریو برخو کې کار کوو، دا منغه شولې دي، کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دا نړیوالو څوک دا څه فکر وکړي چې دی وی خونه تاسو احتیاج یا څه ضرورت او کومک غواړي، او د بل خونه زموږ دفترونه تړي، نو دا هم متناقض او متضاد چنانت هم دوی مایوس کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسسات لا مخکې ویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت کنه ده، د اوکراین جنگ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړ، لا تر اوسه هم سره منه یو جمع نه وو، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځل ویلي چې 10 میلیونه، یعنې د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځل بیا د دې نه هم اضافه کړه 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري، اما افغانستان هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودجه نه شته چې موږ د ټول خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسو. هغوی په خپل هم د دې خوانه خپل ناتوانی اعلان کړه، پکې نه کړه ویلي چې موږ امکانات محدود دي، دومره زیات غوښتنه ده، او د بل خوانه دلسردي هم خوده دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي، خو په دې شرط چې ښه تنظیم شي، ښه ترتیب شي، او بېرته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بېرته اجازه ورکړل شي. یعنې تر یو اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره، او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې غری لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه حقیقتي لپاره اقلم د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه مؤسساتونه غوښتنه او د دوی د دفترونو دلته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده، دا خو کیدای شي.
د دیال صاحب تاسو بیر سره وګرځم. ښاغلی کامران، که تاسو راته ووایي، د بشري مرستو یادونه وشوه، د دیال صاحب یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شوي دي یا په یو ډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و ترلاسه یې نه کړه، اوس مهال ساسي پسیمه کې چې دا کډوال راغلي دي، سوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې، څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوال سره مرستې کړي؟
بالکل، ډیره زیاته مننه اغلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو. دلته داسې جریان دی، نو ما خو ورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنیو د ځینو اسبابو د کور د اسبابو مرسته تر سره شوه. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشتي، دلته کار کوي په دغه موساتو کې، نو هر ورځ راځي. خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې همدغه نغدي مرستې وي چې وشو ورسره. د دې تر څنګ بس همدغه ټول پام یې کم ته وي. او د دې تر څنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریګانو کې میشوي دي، خپل کورنیو ته ګرځېدلي، کورونو ته ګرځېدلي دي، دا غوی سروې روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا ماخوستنه پورې د دینه هم ناوخته سروې دلته په مومندر کې روانه وه. نو کار روان دی، نو یوازې نغدي مرستې شوي دي، دې تر څنګ د کوره څه اسباب ورکړل شوي دي.
او که په دې اړه راته وایي، دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړې ده، او کډوال وزیت او څخه ده، هغوی چې کورونو ته تللی دي، خپلوانو کورونه ورکړي دي، او خپله د دې توانایي لري چې کور کرایه کې، که څه مخکې خپرونو کې چې موږ تاسو سره خبرې کړې وي، د کورونو د کرایو د لوړوالو د لوړېدو شکایت ځینو کسانو کړی، او تاسو خپل هم د دې موضوع یادونه کړې وه. دا موضوع چېرته ورسېدله؟ د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې، که نه؟
بالکل، نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قرباني ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته یې خپلې حجرې پرېښودي، دوی ته یې داسې کورونه کوټې وې، داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه یې خپل ځان ته کړه، یوه کوټه یې د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یې هلته بهر په حجره کې اوسېږي، او یا ځینو ته داسې خپلې حجرې ورکړې، مېلمانه یې خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي، خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو، هغوی ته سزا هم ورکړل شو چې ولې دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته، لا هم کورونو ته ضرورت شته، ځکه په دې کیمپ کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته، او په کیمپ کې که د کډوالو شمیر درته ووایم نو بی حده زیات دی،
او نورم را روان دي.
خو په اوس وخت کې تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګونګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده، او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی، نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دغه کډوال چې بیا راځي، همغه خدمات ته وړاندې کیږي لکه په پیل کې چې کډوال لاتلل، کنه و ځوانان په سیمه کې نشته ډېر؟
بالکل شته، ځوانان شته دی، کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي، خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل. ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټولې مرستې رالی ټول ځوانان، ځکه هو جوړو بس همدا یو غږ و چې کډوال ورونه را روان دي او مرستې ته اړتیا لري. نو هغې وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو ور وړه، نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو، ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي، په خپل سر یې څوک نه شي ورکولی، مسؤلین ته تسلیمیږي، هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې
په دوی توضیح کوي. مننه کور ودان. دودیال صاحب، تاسو ته برا شو، اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دین وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه، ټیټه نه وه، د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي، اما په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي، فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي؟ ځکه دې کې ځوانان شته ده، تحصیل کړي کسان پکې شته ده، مهارتونه لري، هلته یې درسونه ویلي دي، دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې، پر روان کال کې، دوی حداقل د کار یو فشار شي، او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي، هغوی ته هم یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي. زیاتره کارونه هلته په پاکستان کښې چې دوی پرې باندې بوخت وو، هماغه هلته خام مواد او منابع هغه هلته مهیا وې، دوی به پروسس کول او دا د دوی کار وو. اوس دلته چې راغلي دي هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کښې نه دي. دلته اکثر دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کښې وو، هغه تشبثات، هغه کسبونه چې هلته وو، دلته شته دي نه بالکل، که دوی هم ډېر کم دي. پخپله د همدې اوسېدونکي د پخوانه پر باندې بوخت وو، نو دا ډېره مشکله ده چې دستي او فوراً د هغوی د هغه کومو مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي. دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي، هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي. البته دا وخت غواړي، نو ما خو وار وار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. افغانستان کښې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي، دغه د سیندونو تر غاړې او تر هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغو ته اوبه برابر کړو او دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغلته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه برعلاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کښې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کښې چې پراخې ځمکې شته دي، د اوبو امکانات شته دي، څو څو کورونه جوړ کړي عاجل او بیا د دوی په اختیار کښې ورکړي. دوی به هلته میشت شي او بیا به دا خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کښې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي، نو هغه کسان چې په ښارونو کښې ځای په ځای دي بیا دغه په دغو کارونو کښې مصروف کېدای شي. خو زمونږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کښې ده، په کلیو کښې ده، ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کښې دي، په اطرافونو کښې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ژوندي اوسئ د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند بشیر دوتیال او همدارنګه د ازرخ شافزین نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو، همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغې خبرې وکړې او د کډوالو ستونزې راسره شریکې کړې. د تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې.
زړه په سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خکل ځوانی ده ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کڑے دہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے دوانی دا وچا تا پاتا کھلے دوانی دا the moon.